سلامونه ستړي مشه تاسو موږ غاګل ازادي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي، په اصل کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کاري ډلې سره یو ځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخواني جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق دي، ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیکو منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیت سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې د سېشنبې په ورځ خپور کړی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد، لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ لکه اټک کې ژوند کوي، له خپلو کورونو د ایستلو، د پولیسو لخوا د ځورونې، نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سهشنبه د مسافرونکو اورګاډي په یو بل پیخه کې یو کس مړ او و درش نو ټکان شوی دی. د پیخه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیخه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونۍ پیخه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د زیر رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د ټاس یا پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړې وو. د ټولو واړه په سوځېدو سره د افغانستان لپاره د 50 منډو هدف وټاکلی و. افغان لوبډلې وکولی شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلوه ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې ده چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د مو زفری د سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کېوه. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په زلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته خودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شری مرستو ته اړ دي او دوی سره باید مرستې وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د نامنۍ تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکې سره لاس او ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دي چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده، او ورسره په څنګ کې له دواړو هېوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي، ایران او پاکستان، له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روسیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولی هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا دننه د افغانستان سره روان دي که چیرته یو څوک نشي کولی کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولی شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلی، همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلي دي او نورو سیمو ته تللي دي، د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربیره دا چې دغه نړیوالې ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دغه شمېر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي، دا رقم څومره په ځای دی واقعا درنه د افغانستان سره روان دي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه را سره شته. په زابل ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل عصمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر پوهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خوړو او غذایي موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړه قدرمن پروګرام ته ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرېښود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب، ستاسې فکر کوم نظر صاحب تاسې سره خبرې کړي دي، وخت مو کم دی، اول به پیل تاسې سره وکړو. نړیوالې ادارې همدارنګه خپل افغانان هم چې کله موږ په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوو شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافي خواړه نشته، دا قیمتي ده په بازارونو کې، او همدارنګه بشري مرستې هم په افغانستان کې لکه څنګه چې پخاوي اوس له خلکو سره نه کېږي. تاسې د تغذیې په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چېرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کېږي، اوس ژمی د خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړه ډېر کېږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډېر خوري، که چېرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا داسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او خوږو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یو الله دې همداسې روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند د پیل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیه او بدون د مناسبو خوړو نه ژوند ادامه نمومي. دا چې خلک کم خواړه وخوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کېدم چې عمدتاً دا څلور غټ ډوله خواړه باید تل په خپل دسترخوان هر څوک ولري، ځکه چې خواړه نه تنها د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودې لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایې او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاسته راځي، که هغه غوښه وي، که هغه لبنیات وي، که شوده وي، که ماسته وي، که پنیر وي او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایي مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مئی چې زمنګ جنوبی ولایتونه کې شنه ماش هم بولی، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمنګ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په سیر حرکت، انرژي او موږ ته خوځښت چلاکی انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوی ورال ډوډۍ دي، وریجې دي او الوګان یا کچالان چې بولی. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانی ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دینه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی جوړ شوي خواړه تشریح کړم، زه به یو لفظ ویم، تل قیمتي خواړه مهم او بارزش نه وي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زموږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زموږ بدن راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګرانی کو خوندول کو، چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به به ډیر ښه لګیږي. خو که ما ذهن کې وته ځای ورنکو خواړه به ډیر بد وي. نو که چېرته یوه کورنۍ وي، بل خاصه په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم، هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړ کړي. د دې ترڅنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکلز یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د غیر خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایي مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دالری. او سلورم ډول کدو یا کدوګاک دی. دا می په دې خاطر لکه د سیمه مشاره ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتون ته ځواب ورکم. که چې ته یو په دساخان باندې موږ سره دغه وطنی وریجې شولې بولو، تاسو ته معلومات وي سرسب چې نن سبا دا په افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شولا وریجې کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بورې دې یا یو منی 200-300 افغاني قیمت لري. کدا 200-300 افغاني پوری وي، منګي که 1 کیلو باندې تقسیم کو، نو دې د 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی تا 1 کیلو شولې ریږي، د دې سره د مې کښنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولی، دا په کې واچولې شي، دا پروتین شو، وریجی مونږ ته انرژي راکوي، او اغه سره یا لیګا ورته کې واچول شي یا د کډول کې واچول شي، دا بشپړ خواړو شو. مونږ چې یو د وچ ډوډۍ سره سخت مینه لرو، ډیر معتادین یو. کوه نفر کورنۍ وي او د جوړی ډوډۍ واخلي، یو څلور سالوي خروپي شي، خو دا کم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا افغانۍ پورې دی باندې مصرف راځي چې بشپړ پروتین لري، ډیر مناسب ویټامین ای، ویټامین سی لري.
یعنی ډاکټر صاحب و بخښه خبرو کې مداخله کوم، یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریان مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د دې ډیر کم احتمال چې په افغانستان کې څوک د لوګي د لاسه مړ شي.
بالکل همدا خبره ده. اوس دا کدو چې دی، کدو غټ کدو، موږ یې بیلابیل نمونه ورته ولایتون کې اخلي، دا په ټول ژمي کې خر کورنۍ کولی شي حداقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابي ټول جیمی کی او خو ویتامین ای ویتامین سی لري او ډیر ارزانه دي دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 800 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا 3 نه پورې د یوې کورنۍ کې یو قلی تریل او خورو کې واچي امدارنګ اوریږي کور کې ساتل کیږي ارزانه دي خرابي ګم نه د کندی کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کیږي د دې تر څنګه می شوې کنه خود شو کولو بیا شو نو دلته ډېر خلک چې فکر کوي چې واځي ام دا غوخه ده چې انسان باید ژوندې پر وساتل شي او یا قیمتي خورې دي چې موږ تاسو سیله ورېږي بولو چې ډېر قیمته دي یا وچه ډوډۍ ده چې د بیلابیلو هیوادونو موږ ته راځي سبو سم پکې نشته د کیفیت له نظره مخکته دي اصلا وچه ډوډۍ د سخان نه لري کوي همدغه شولې ورېږي کې مې واچوې او هغه سره دغه سبزیجات چې واچوي دا د بدن اړتیا پوره کوي سره ته دي چې دي ته بعضي خلک کوي شي توانی و نه رسیږي خو هادي اقل کار څه کمزور اقتصاد می یو هدف لري دا خسته شو بالکل ساس خبره سمره چې د ولګي نه په افغانستان کې ان شاء الله صبح نمبر کې ځکه الحمدلله چې ډیره دغه خواړه ارزی کې د لاسرسي ور دي او خلکو توان ممکن ترې حد ته ورسیږي
مننه کور ودان لودین صاحب ک تاسو وخت لري سره پات شي کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به واځي پام دی 15 زخه کې استي کور موادان ساسي خبرت منځ موږ نورو ملمنو هم واوریدلې دودیال صاحب کته ستاره شما لکسنګ چې لودین صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې بیلابل ارزان خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او که چېرته په نړیوالو ادارو باندې دغه بودیجی کې هم کمی شوی دی خو کدوی وکولی شي ډېره قدیم رسم افغاني کورنۍ سره چې یو 15 کسان په کې وی وکړي دغه خړو نشو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډېر لوړ رقم یادی خای په افغانستان کې پاتې نشي ساسي لیدلوري په دې اړه څه دی په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخ خپل سلامونه سلامات باندې کومه ډاکټر سبلودین ډېر ښه مشوره ورکړه کورنۍ ته دوی هغه څه وویل چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي یعنی زمونږ خلک که چیرې ځوان عاید نه لري او د بیکاری نه شکایت لري کولی شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي هغه په دې معنی چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي د هغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي دې نه روحي رنج به یې کم شي خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا به ورته اقتصادي همی نو ژمای ته په دې کې د غزان توت ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاک انرژي موږ تاسو په اختیار کې نه لرو او هغه څه څه وځو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنی مسله بلې خواته بیکاری بل موضوع ده البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي بل موسمي وزګاری ده یو شمېر خلک به ممکن په ووري او منی کې به څه کار ولري هغه وخت چې هوا ښه وي هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي مارکیټونه وي تجارت د ګرونخ کې ممکن کار ولري او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي یو شمېر نور بیا یې د می په وسیم کې د کمکاری سره مخامر شي کمکاری هم هغه د سیل څو کار کوي پوره خواري کوي او حتی د لاس ساتونو دوله ساتونو اما د دې مود دومره نه چې د څه کفایت وکړي په دې ترتیب سره بیکاری مختلف شکلونه لري او زیات چې وخت کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دا زیربنایی مسائل چی دی پا دی بانده کار و نشو که فرصتونه پلاس آقل کار و نشو هاگه وقت چه امکانات و کمکونو لگمه که دی بشریم رست و خبره باش و تاسو پا داگه خبرو که اول ویلی هاگه وقت چه بشریم رست دی امنیت نو وست چه امنیت شده ده او پیسی هم رازی افغانستان تا او دیر پیسی رازی جنگ نشته ده جنگی مصارف قتل نشته ده اوس متاسفانه تدابیر نشته ده نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور را اضافه شي، یو دوه نور هیري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو هغه ټولو چلیپا را وباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي، او دا ټول را جمع کوو. تدابیر هم چې وویلې دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګزاري وایو. او د دغه پلانګزاري یوه تجربه موږ لرو، د 1315 شمسي کال نه تر 1551 کلونو پورې منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل. هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د هغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-350 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغه کې دا خوشتېپه او دا لارې او دا حلقوي سرک او دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دی نه چې څومره وروسته هغه نه حسابو، دا خپل سست مزل چې وګورو نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار داده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچړو، نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاري لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاري. د بهرنۍ سرمایه گذاري لپاره موږ د موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډېر واضح دي. زه په سیاست کې ډېر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاري هم موږ ونه شو کولای چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لري ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما موږ دوی را تشویق نه شو کړی، را جذب نه شو کړلی. یو سرمایه دار زموږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زموږ باعث دی ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي، او دنیا هم نور مخ واړي، دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، د دوی نو اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هیواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند دي جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې، په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري، څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي؟ په دې اړه بله تاسو وپوښتم. خو اوس به عمري صاحب ته ورشو. عمري صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلې. د افغانستان جنوب په تیرو شلو کلونو کې یو له هغو زونونو و چې ډېر ځپل شوی و، جګړې په کې وې، او له کله نه چې طالبان واک ته رسېدلې دي، دغه سیمې د وچکالۍ شاهدې دي. او په دغې تیرو څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې د راپورونه درلودل، خلک له سیمو نه وکوچېدل، نورو ځایونو ته لاړو تر څو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي. تاسو سره د دې سیمې حال شریک کړئ. په ژمي کې څه حال دی؟ ځوانان یې په څه کارونو مصروف دي؟ او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړي توګه جنوب زون له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوی ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنی ډېر اضطراب کې دی، په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته، د عامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي، دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي، چې هغه درنې یا باوړۍ ورته وایي چې دا په مځکه کې، نو هغه اوبه ایستل کېږي. د دې څخه یو څه اغېزې شته، د وچکالۍ اغېزې ثابتې دي. په کاروبار باندې هم اغیزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وویل یا نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي وضعیت هغه څه هم نه ده. درسته چې افغانستان د یوې خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده، خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نور مصروفیتونو بوخت دي، خو د ولسوالیو خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده، بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېدي یا وړاندې کېدي، یعنې دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله دسترخوانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدوار یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې. په دغه برخه کې
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ داسې ځانګړې پروژه شته ده؟
بله، ستاره واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو، خو دا د لویې لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو، هم په تجارت باندې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سرې لویې لارې به د ورښتونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک بې له قحطۍ سره، خلک بې له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین وو. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټ اخیستنې ته وسپارل شو، چې په همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال، دغه روان کال، تقریبا نهه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اتو ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د
عمری صاحب، دغه کارونه نړیوالې موسیقي کې د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېره برخه د حکومت ده، حکومت پی سي دي. نړیوالې موسیقي هم په دې برخه کې تر حده کار کړی ده، د وړو چکډیمونو په جوړولو کې، ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغه امکاناتو په برابرولو کې نړیوال مؤسسات هم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور ځینو پروژې یادونه وسوه، په دې کې ډېره ونډه د حکومت ده.
مننه عمری صاحب، کورودان بیرته درته راګرځم. دودیال صاحب، تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایه دارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو، کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغی ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافیزی یو له هغه کسانو چې اوس هم له ځینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسي جوړونو کې همکاري کوي. یادونه یې وکړه چې تېره خپرونه کې البته چې اوس د افغانستان دغه اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې ده او دوی په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده. یعنی دغه پرمختګونه هم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي، رامنځته شوي دي، ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې داسې یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته، یا حکومتونه ضعیف دي نه شي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادا له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پتانسیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډېرو نورو هیوادو کې نه وي. نور هیوادونو کې د دومره کلونه وضعیت نورمال و او هلته نور کارونه مشبو سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشبا یا مشبو سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه نیم په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې مکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دی یا څنګه وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد دغه رفع شوه، نور ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسساتو، بانکي خدماتو د دیو مشکل لاشته. دې ته مونږ په اقتصاد کې احساسي امنیت وایو. لا هم خصوصي سکتور د احساسي امنیت په خوانه مطمئن نه ده. دا نو بیا اړه نیسي دولت پورې چې دولت دوی ته ډاډ ورکړي د مقرراتو، لوایحو او هغه قوانین چې دوی حمایه کوي او د دوی کارونه د خنډ او د تشویش او ستونزو سره نه مخامخ کوي. دا نو بیا لوی ماحول لري. دا یوازې دا کفایت نه کوي چې په کاغذ باندې قانون ولیکي او دوی ته یو صنعتي پارک برابر کړي او بس. لوی ماحول دا معنی چې دوی به نو دا خو اقتصاد ته بیا دا خو روابط دي، دلته روابط بیا ضرورت دي بانکي خدماتو لري. اما اوس متاسفانه بانکي خدمات موږ ګورو چې مشکل لات لاشتره. نو دلته ورسته دولت وظیفه ده چې بیرته بانکي سکتور هغه څه فعال کړي لکه څو کاله مخکې چې و. بل خبره بیا دلته بیا هم د فعالیتونو ده چې یو شمېر سهولتونه، هغه سهولتونه چې ډېر مصارف نه غواړي ولی باید موجود وي په اختیار د سرمایه ګذارو کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دومره زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي، هغه کیفیت خو یو خو پرېږدي تعلیم دولسم نه فارغ شي دا شهادتنامه راوړي پوهنتونو ته او پوهنتونو کې بیا څلور کاله مصروف وي په دې تمه چې یو حکومتي دفتر کې به کښېني، صادره او وارده او دا به کوي. دا خو نه کېږي، په دې باندې خو اقتصاد نه حل کېږي. مونږ ته دولسم صنف ضرور نه ده، نه فاکولته ضرور ده. مونږ ته هغه ځوان په کار ده چې څه سواد ولري ولې ښه نجار واوسي، د برقي مسایلو په ترمیمولو باندې پوه شي، ښه خیاط واوسي، ښه سلماني، ښه حمام وچلولی شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري، هجاري کې د سره تکړه واوسي. او نن ورځ د تیګې اقتصاد دا په اقتصاد کې او بحث د تیګې اقتصاد کم له کمه دوی بعضې خوراکي مواد پروسس کړئ شي او موږ لرو ځای کېږي. همدغه تیر کال مني کې
دودیا صاحب په بخښنې سره د هلته یو پوښتنه کوم، تاسې به خپل خبر ته ادامه ورکړي. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کېږي. لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل، ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا، لکه د حقوقو پوهنځی یا ورته نور پوهنځي، ارزښت بیخي کم شوی دی اوس. خو بیا هم ځوانان علاقمندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي. تاسې لږ څه ګورئ؟ آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډېر ده، خو خلک ولې مخ نه ورړي، ولې نه زده کوي، ولې ورته پام نه چانه ده؟
دا یو سروحي عامل هم لري. متاسفانه په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي زموږ خلک وایي داسې یو نوی کلانکاري احساسوي او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې بخرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر ارامه ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم درسونه دغه نو هغه منطقه کې یو سلماني و، یو وارې به ورغلم چې د خپل ویښتان جوړ کړم، کاته به مې چلو قطار به ناشتو، بېرته به راغلم، تعامل به نه و چې هلته کښېنم ورسره نوبت ونیسم، بیا به ورغلم نوبت به نه و. او دا بلاخره به په یو شکل نوبت چې ونیو دته به مې ویلې چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي، نو ده به راته ویلې چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم، نو نور څومره کار وکړمه. او نامو خدا عاید یې د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړ و. ما موټر نه درلود، یو باسکل مې نه درلود، اما د ترمانو موټر هم ښه درلودلې، زامن هم خصوصي مکتب ته اچولي او ما تشویقوله. بله ورځ د اختر ورځ به خیاط ته ورغلم، یوه هم راته ویلي والله بښنه غواړم موږ نور کار راباندې ډېر ده، بل هم دغسې بل هم دغسې. نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه عمام، دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده، حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یو نوبت اخیستو احتیاج ده. دغې نقطې ته که موږ دا کلانکاري او دا هوایی دا زموږ ځوانانو کې داسې یو شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره دا عینن هماغه خبره ده چې ډېر پخوا به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نوی سپکاوی باله او دا غلطه خبره وه. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي، اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده. او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو، رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه را کول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منل. اما د طب په برخه کې، د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلې چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره موږ ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي، سیندونه او د اوبو، د دې دپاره څو ډپارټمنټونه جوړ کړي، کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګه ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورئ څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ یې نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه په کار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه، نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي په کار ده، او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم داسې وړوکی هېواد نه ده، فضل د خدای د لوی هېواد ده، هر څه لرو. او رشتې هم په دنیا کې تحصیلي رشتې، حرفوي او مسلکي، دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی، دا ملامتي باید ومنو. متاسفانه داسې یو واقعیت ده.
مننه د دیال صاحب کور ودان. عمر صاحب، که تاسو ته منطقي پښتونخوا کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست، التم علاقه مندي د ځوانانو ډیر هم د حقوق او سیاسي علوم او دی ورته داسې پوهنځي یا پوهنتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډیرې نه وي، دا کارونه کوي که نه هغلته مسلکي ځوانان لرو؟
بله، د پدې ځن کې په جنوب ځن کې هم وزیر دولت د دغه پدېر کې حقوق او سیاسي علوم فونځي او دغه برخه ته توجه دیاته ده. خو بیا هم موږ دلته مسلکي کترونه هم لرو په دې ورسته کې، یعنی د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخه ته توجه شوې ده. ولې یو ستونزه چې کلونه کلونه دغه وضعیت دغه د ښوونځیو په دوره کې د کیفیت بهر ده، چې دغه برخه باید پام وسی دغه برخه لا څنګه چې کار دغه توجه نه درسره کړی چې
عمر صاحب وبخې ستاسو خبرې مقطع کوم په بخنه سره چې تاسو د خونځي او ستونزې ته اشاره وکړه. یعنی د سیزوانان شته چې مثلا پلارې په دهقانی کې کرنه کوي او دا وغواړي دغه کرنه مسلکي زده کړي. داسې خلک شته یا مثلا د چا پلار پخوانه جار و یا مسلمان و دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي او ویلی وي که چیرې زه دغه کار تعقیب کوم دې کې ګټه دی یا که نه. داسې یو ډول د شرم احساس یې کړی لکه مخکې چې دودیال صاحب وویل چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټولو کې په ښارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي ننګې ګڼي خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه بخوي.
بله نه اوس تر یو حد پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. دلته په ولایت کې ګورو یا بالخصوص پر دابل کښې دویم ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلار یې بزګري کوله دوی زراعت یا د کرهڼې پوهنځی باسېده د دې دپاره چې دوی یو مسلکي بزګر شي یا په اصطلاح په دغه چارو باندې تیر شي یو مسلکي کار شي. دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کښې ځینې پروګرامونه د مؤسساتو له لارې هم د غیر دولتي مؤسساتو له لارې هم دایر کړي دي چې هغه شپږ میاشتني د روزنې د زده کړو پروګرامونه موږ د دې شاهدانې چې ورکول شوي دي چې هغه د موبایل جوړونې ده د برېښنا جوړونې ده دغه د برقو دغه د لمریز برېښنا د فعالونې په برخه کښې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کښې دلته انشاءالله دغه نشته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له هغه پوهنځیو سره ډېره وه چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه په هغه برخه کښې چې دولتي ادارو کښې د کار زمینه ورته برابره شي په دې برخه کښې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کښې کار وکړي یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کښې د دوی په نفه باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملاً د هغوی سره په کار شوي دي د فراغت وروسته دا یو څو وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کښې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه د هغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانې چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي کوچني کاروبارونه یې شروع کړي دي او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کښې ذهنیت ښه شوی ده او خلک کار ورته کوي ځکه لوی اړتیا ده اړتیا د دې احساسي دي یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک دولتي ادارات کښې کار وکړي یا ټول خلک د طب په برخه کښې زده کړې وکړي او خدمت وکړي ډاکتران شي انجینران شي په دغه سې نورو برخو کښې هغه یا لنډمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي یا که ځینې ممکن یې اوږدمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي په هغو برخو کښې هم کار شوی ده. بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده په دې برخه کښې یو اسانتیا ځوانانو ته دره منځته شوې ده چې دلته د کرهڼې پوهنځی هم لري کمپیوټر ساینس پوهنځی ول شوې ده دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بېلابېلې څانګې دي د شریعت پوهنځی ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوای کولی چې نورو ولایتو ته د زده کړو په مخه ولاړ شي سفر مسافري وکړي دلته به د کور مسولیتونه مو سره و اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې که دوی خواري وکړي د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي او دلته د کرهڼې په برخه کښې زده کړې وکړي یا د نورو علاقې وړ موارد کښې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کښې فرصتونه برابر دي او ځوانانو نه استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه کورودانو مری صاحب تاسو ته بېرته را ګرځم. دودیال صاحب چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه که راته وایست لکه لنه چې طالبان واک ته رسېدلي دي نړیوالې ادارې ملګري ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کښې بشري بحران روان دی باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیایي کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت خلکو ته د مرستې د نه رسېدو همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي؟
د افغانستان وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه سوي ور ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي ډیر بد وضعیت کې. البته مقامات دولتي مقامات او د خلک په هر رژیم کې بے توجه هغوی تر ډیر حده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه دغه سرویس موټرو کې به تلمه، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپله اخیستل د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی، نړیوال مؤسسات د افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي، یو د سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي، یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې دارالمجانین کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي، او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیارخور آموخته کوي، بې عدالتي راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي، او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه آوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده، اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه، او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه. په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوي. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو، د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایطو په کتو افغان ځوانان، افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله، د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده دپاره یو نوی سرمایه ګذاري ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 8 کاله وروسته معلومیږي. او هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی، هیڅوک نشي ویلی، نه د دینی لحاظه، نه د وجدانی و اخلاقي لحاظه، نه د بشري لحاظه، نه د ملي مسؤلیت لحاظه د دې ځواب نشي ویلی. دغه اوسني کوم ډاکتران، کوم کسان چې لرو، دا تقاعد کیږي، دا وفات کیږي، او دوی دا اوس په تپتلاش کې دي، او یو چې پاتې ده دا هم له بهر نه لاره پیدا کوي او وځي. او موږ به 100 کاله بعد، موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه، بلکې 50 کلونو یا 50 کلونو وروسته ته خفه یاستو، هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي، اوس هم ډېره ناوخته ده، او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسې ته راځم، عمر صاحب، که تاسې راته وایست تاسې د افغانستان په سویل کې استئ، هغې ځون کې ځوانان ګورئ، همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلی دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروفه دي، فکر کوي د خپله خلک په د حکومت لخوا په کمه مرستو، او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کمه مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخې یو څه ونیسي، یا ځوانان یې وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي؟ دا وړتیا هلته په خلکو کې شته؟ عمری صاحب، زما غږ لرئ؟ فکر کوم د عمر صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. ښه اړیکه یې پرې ده. دودیال صاحب کوم دغه پوښتنې راته تاسې ځواب کړئ. یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو، دا وړتیا شته په افغانانو کې؟
د څه شو یو وړتیا؟
د بدلون وړتیا، د بدلون وړتیا چې دوی کولی شي وړه کاروبارونه پیل کړي
په ځانګړې توګه. ولې نه، ولې نه، دا وړه کاروبارونه موږ په اقتصاد کې دې ته کلیوالي تشبثات وایو. کلیوالي تشبثات دغه د چرګانو روزنده، د شاتو مچۍ روزنه، دغه د وریښمو تولید، دغه ټوکرۍ جوړولو، دا ګلم جوړولو، دا لیمچي جوړولو، دا په افغانستان کې دا ډېره ښه سابقه لري. موږ خپل اقتصاد ډېر څه نه واردولی او دا صحت هم ډېر ښه دي. دغه پوزیو، دغه ټوکریو، دا د نظر میسي لوښو ته او پلاستیکي لوښو ته، دا ډېر څه ښه دي او ډېر اقتصادي تمامېږي. او زموږ خلکو یو وخت په دې کې مهارت درلوده. دا کلیوالي تشبثات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایټالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرګان روزي. زه پرون ما دغه د افغانستان کې ورته کرک مړز وایي بودنه د دې فارم د او دا بلغاریا یې راغلی ده، دلته جرمني کې دا فارم شروع کړی ده. دا بودنه یا دا مرض، دا مرض نه لري د چرګانو په شان، ډېر مقاوم ده او دانه یې هم ډېرې قیمتي نه تمامېږي. بلکې یو چمن غوندې یو داسې ساحه دا دغه د ونو بوټو کبل د دې پاڼو نه هم تغذیه کوي، قیمتي دانه نه غواړي. او د دې هګۍ دومره قیمته دي چې وړې وړې هګۍ دي. نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې زموږ خلک په باندې مصروف شي. دغه کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري، دا زموږ سالف کې چي دي. او پخوا زموږ وطن کې وو کلالان وو، او دغه د ګړي اوبه چي دي، د خټو د ګړي، دې ته په طب کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوژین کاشکې دا خبره کړې وای، دې ته خامې اوبه وایو. دا د انسان د وجود لپاره ضرور دي، دا سیسي دي. او دا چې پر شیشهي لوښو، پلاستیکي لوښو په دیو کې را اخلو، دا د پخې اوبه وایي. نو یو خو خامې او پخې اوبه هغه دي چې موږ په اور هغه کړي، بلې دغه طبي اصطلاح ده. هغه اوبه چې په خټینو لوښو کې ساتل شوي، راخیستل شوي، اما موږ کلالي سقوط کړله او خلک پرې باندې شرمېږي. اوس زموږ خلک پزای نه اخلي، نیمڅی نه اخلي، ګلمونه نه اخلي، د خټو لوښي دا نه استفاده کوي او صحت هم هغه ته خراب شو، اقتصاد هم ورسره خراب شو. مګر په هرات کې دغه اوس هم د وریښمو تولید امکانات لرو، هغه د خلکو وریښم تولیدوي او ډېر بهترین شکل باندې. بیا دا ګنډي هم دغه څو کلونو مخکې پورې وو، دا د یو دوه کاله زه نه یم خبر، خو مخکې ما پخپله هلته ولیدل هرات کې. دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده. هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده، ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د وریښمو تولید زما قیمت خوښ، هغه هم ډېر ښه عاید لري. پکتیا او په دې ځایونو کې موږ د وزري او دا د لښتو د دغو دا د ټوکریو دغه څه په کندهار کې دغه ګڼو اوبدل دا شته، اوس هم شته ده چلیږي. نو دا ټول هغه تشبثات دي چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو، او دا د محلي خلکو دپاره چې په دغه سطحه باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې د دوی ښاري روابط هم یو څه محدود دي. اما کولی شو په خپلو محلاتو کې دغه کارونو باندې کوشي او د دې محصول موږ راوړو ښارونو کې خرڅو. څوک وایي چې کلالي محصولات نه خرڅیږي؟ بالکل خرڅیږي. څوک وایي چې پوزای او ټوکرۍ او دا نه خرڅیږي؟ بالکل ښه بازار لري. دغسې هم موږ تاسو ته د چرګانو هګۍ که وګورو او د چرګانو غوښه، دغسې هم شات، د مچۍ روزنې امکانات موږ لرو. د یوازې د پټي کرل نه ده زراعت، زراعت ډېرې برخې لري. اوس څو څو رشتې لري، یوه به اګرانوي غنم و جوار و دابغی، بله رشته هر چی کرده که اغا رقم رقم گلان دی، باغون دی، میوه دی، میوهدار باغون، چه داوست متراکم باغون ورسوایو. تاسو باوره او که داغا ووست منگا داغا گرم سیمی که چه اوبه هم وچکالی ده، پا دیه که منگا دی خورما دی باغون دومره امکانات لرو. وګوره په عربستان وچ زمکه ده او داغا شگه و خوره هم چه دا مال اما زمنګ د جنوبي ولایتونو شګو خاور چې د ملګین نه ده د خرما د پاره د نوې ورېټګان شرغلي په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکړي او ډېر اوبه هم نه غواړي دغه چې د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکړي یعنی زود ثمره دي دا امکانات ته موږ هیڅ ودر ور نه کړو توجه مرته ونه کړل ایران کې
ډېر مننه
ایران د قوم خرما پیژني خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده که نور څه نه کوي زموږ خلک دا خرما خو که ثواب دی وګټي قوم څه ده قوم کې غرونه ډېره بده تیګه لري توره تیګه لري اما دوی په امغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولوي چې انتر افغانستان هم رالیږي یو وخت کې ما دا دوه دېرش درې دېرش ما دغه د غوګانو پراخته چاپتیارو په دیزي کې دشتي ځمکې دي اوبه دي اما ډېره بهترینه نرمه ځمکه ده تیګه نه ده لکه د قوم په شان هم نه ده نه لکه د عرب په شان هم نه ده عجبه خوږه او نرمه خاوره ده ما شاګردانو ته ویل چې دغلته خرما کېدی شي دوی داسې ایران را ته وکتل دوی فکر کوه چې خرما یعنی د عربستان سعودي د مکې معظمې نه به راځي او بل ځای کې به نه وي او که بل ځای کې کېږي سخته ګناه به وي دا وله نو دومره نابلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه ښکاره کېدله اوس ښه شوله دا خلک پوه شو چې خرما یوه هنه ده یوه میوه ده او یې کرل نه ګناه شته هېڅ لازم چې ثواب هم نه کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونه آماده کړو امکانات فوق العاده شته زه بېرته هغې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څوم ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګزار ټول سست پاتې دي کمبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمري صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه یې سره نشي وصله له وخت هم پاتې رسیدلې اوریدونکو له تاسو هم مننه او د دیال صاحب له تاسو ځانګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه دیوي سندرې په اوریدو سره پاتې رسو چې اوریدونکو سره ستړي نشي تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت مخه
ಪ್ಯಾಕ ರಾಜೇ ಪ್ಯಾಕ ರಾಜೇ ಪ್ಯಾಕ ರಾಜೇ دی مړ بشم وی وی بیا کل راز شبی گولا دل وڑی پرندے وی بیا کل راز لاج دی مکپ وایا پلاس کی دس رو گولو گنچے وی بیا کل راز